السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغ لاست نن دوشنبه د کب 15 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 15 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې میرحمت ساپای پر مخ وړي. د ازادي رادیو په دې برخه کې د پروګرام په دې برخه کې اونیز خبرونه مخکښ شدي وړاندې کیږي، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د پوز جګپوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کم دو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې او جوړجاړۍ ونیسي او له دې هېواد امریکایي ځواکونه ووزي، افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سوچي نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. حالن هم له هغو هېوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازنیکا واکسین تطبیق یې ځنډولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوز جګپوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کم دو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي، نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکنزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور مخه جنرال جان مکنزي په هغه مرکه کې چې د شنبه په ورځ خبره شوې ویلي که له طالبان سره له موافقې پرته موږ ځواکونه له افغانستان وباسو، د په باور د افغانستان حکومت به د لویو ښارونو او ښارګوټو د امنیت په خوندي کولو کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي تېر ورځ وویل چې په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل به یو څه ستونزې رامنځته کړي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. د هغه تړون له مخې چې امریکا د تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو امریکا پر دغه تړون له سره غور پیل کړی او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو پروسه هم په دې نیت ګړندۍ کړې چې د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه د افغانستان دولت او طالبان تر هغه وخته یوې موافقې ته ورسیږي. د کندهار د کډوالو د چارو ریاست وایي په تیرو دریو میاشتو کې د کندهار له یو شمېر ولسوالیو څخه 13,000 کورنۍ د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. د کډوالو د چارو رئیس دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل یوازې 9,500 کورنۍ د کندهار ښار ته کډه شوي چې له 2,300 زیاتو کورنیو ته تر اوسه اړینې مرستې رسولي او نورو ته به هم ورسوي. خو د زرمینې په نوم یوې بې ځایه شوې کډوالې ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
موږ دغه جنګو سره غلي موږ غواړو چې موږ سره یې مرسته وسي او دغه وسي غواړي مو پاتې شوې کورونه یې را ونړول. بس موږ په سرایو کې طالبان ناست یو، بس موږ په کمه ولاړ شو. موږ په هغه خدای کوو دوغونده لرو چې موږ د ماښام را خدای کوشنیان ته دی وخت.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر د خلکو بې ځایه کېدل لوی بشري ناورین ګڼي او وایي که جګړې ونه درېږي ښایي ډېرې نورې کورنۍ هم د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې 23 اوره مسابقو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هېوادونو ټیمونو به تر 2 ټیسټ لوبو وروسته لومړۍ 40 اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته به د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوالې 40 لوبې ترسره شي، چې دا لوبې به د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
افغانستان له زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه په روند شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو افغانستان لومړی ټیسټ لوبه بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سوچي نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. له کله چې نوموړي د دې هېواد پوځ د یوې کودتا په ترڅ کې له واکه لرې کړي، په دې هېواد کې خونړي اعتراضونه دوام لري. پرون لږ تر لږه 38 تنه مظاهره چیان د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. د آنګ سان سوچي یوه مدافع وکیل فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوموړي به نن په مجازي توګه په محاکمه کې راڅرګنده شي. پر آنګ سان سوچي په غیر قانوني توګه هېواد ته د واکیټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایروس له امله له لګول شوو بندیزونو څخه د سرغړونې، د مخابراتو له قانون څخه د سرغړونې او د عامه پاڅون د لمسولو تورونه لګول شوي دي. په همدې حال کې د میانمار یا برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې هېواد کې هغه څه چې د وینو بهولو دوام یې بللی سخت غندلی دی. کریستن بریګنر په یو بیان کې ویلي چې د سیمه ییزو لوبغاړو په ګډون نړیواله ټولنه باید د میانمار د خلکو د یووالي او د ډیموکراسۍ لپاره د هغوی د هیلو په پار ګډې هڅې وکړي. د سیاسي بندیانو د ملاتړ ټولنې څارونکي ډلې ویلي چې 22 مظاهرچیان په هلنګ تاریار کې وژل شوي دي. په ځینو راپورونو کې په یانګون کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 تنه ښودل شوی. همداراز دولتي تلویزیون ویلي چې د اخوده پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. په میانمار کې پراخې مظاهرې د تېرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوي دي. حالن هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. حالن پرون وویل چې دغه واکسین د مارچ تر 9 پورې ځنډولی دی. له دې مخکې د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین د لنډې مودې لپاره وځنډول شو. دا وروسته له هغې چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ یې کوم ارتباط نه دی موندلی. لسګونه زره ښځو نن د استرالیا په پلازمینه کانبیرا کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته او د دې هېواد په څو نورو ښارونو کې د لاریون په ترڅ کې د جنسیتي انډول او همدارس د جنسي تیریو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. د ښځو د خپل ځواک او ویر د ښودلو لپاره تورې جامې اغوستې وې او داسې شعارونه یې لیږدول چې پرې لیکل شوي وو: چوپتیا ماته کړه، تاوتریخوالی بند کړئ او تاسو خبره نه اورئ. د عدالت غوښتنې دا اعتراضونه وروسته له هغې کېږي چې د استرالیا په څو مهمو سیاسي ادارو کې د جنسیتي تیریو او له ښځو سره د ناوړه چلند راپورونه خپاره شول. په دې مواردو کې د یوې حکومتي ادارې د یوې کارکوونکي هغه ادعا هم شامله ده چې تېرې میاشتې وویل د دې یو همکار په 2019 کال کې د یوه وزیر په دفتر کې پر دې جنسي تیری کړی و. ځینې نورو ښځو هم ادعا کړې چې د صدر اعظم سکاټ موریسن د لیبرال ګوندي و جګپوړي سیاسي سلاحکار پر دوی یا جنسي تیری کړی او یا یې ناوړه جنسي چلند ورسره کړی دی.
درنو اوریدونکو ستړي مسي، ازادي راديو تشره غلاست زملالي بشيريم د تخنيکي چارو مسؤل مي رحمت صفايدي د ازادي راديو اونيز خبرونه مخکښ شدي او ري د نن ورځ لومړي ملمنه لطيفه مجيدي ده. لطيفه مجيدي د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام رئیس ده چې د کلیوالو شذو لپاره په کور د نن او بهر د عایداتو مندلو لپاره وړي پروژې عملی کوي. دا پروګرام د کلیو پراختیا وزارت په چوکاټ کې کار کوي. لطیفه مجیدی له موږ سره همدا اوس پر لیکه ده. مجیدی صاحب، خبرونه ته شر اغلاست. له تاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې لمر سره ګډون کوئ او وخت مو وایسته چې لمر سره خبري وکړي. لطیفه جانې، ک تاسو لمړی د خپل دغه وظیفه په اړه چې تاسو اجرا کوئ د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام د رئیس په توګه، په دغه اړه کې څه معلومات راکړي چې دغه پروژې چې تاسو عملی کوئ پر کومو برخو باندې متمرکز دي؟
مننه کوم ډېر زیات ملاله. پوری زمانو لطیفه مجیدی ده او زه د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا عملی پروګرام اجرایوي رئیس یم. او په دغه پوست باندې زه تقریبا اوس 10 میاشتې وشو چې راغلی یم او د انټرویو په شکل راغلی یم، یعنی د اقتصاد او زمونږ پروګرام اوس د وزارت اقتصاد بهات نه چین شوی راغلی وزارت عمر زنانو ته، یعنی د رئیس جمهور صاحب چې فرمان په اړه او په ترڅ کې دا برنامه چین شو او لیدرشپ یې اوس د وزارت ایریاو انکشاف دهات نه تغییرات راغی پکښې او دا تغییر راغی او دا راغله وزارت عمر زنانو ته. د کلي اقتصادي د پرمختیا عملي پروګرام د اوس لپاره د هیواد په 3 ولایتونو کې په شپږ اویا ولسوالۍ کې کار کوي او د دې پروګرام مخه د هیواد په کچه د پروګرام تر پوښښ لاندې ولسوالۍ کې د ډېر بېوزلو کلیوالي مېرمنو اقتصادي او ټولنیز ژوند ته پیاوړتیا ورکول دي. او موږ 80% بینیفیشری مستفیدین چې دي دا ټول ښځې دي او هغه ښځې دي چې زموږ د سروې په ترڅ کې دوی تر ټولو غریبه او نادره کسان ورپېژندل شوي دي.
لطیفه جان، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو پروژې په شپږ اویا ولسوالیو کې عملي کیږي. دغه ولسوالۍ د هیواد په کومو برخو کې دي؟
دا په درې دېرش ولایتونو کې دي. یعنی په هر ولایت کې مونږ کم تر کمه دوه درې یا څلور ولسوالۍ باندې کار کوو، چې په هر ولسوالۍ کې مونږ 80% د هغه هاوسهولډ یا کورنۍ مونږ د سی پی سی یانو چې د وزارت انکشاف دیهات یو مهمه لاسته راوړنه ده، هغه پروګرام تر پوښښ لاندې او د نصاب شروندي د پروګرام تر پوښښ لاندې هغه سی پی سی یانې چې دي مونږ د برنامې د دغه اقتصادي پیاوړتیا ملي پروګرام تر پوښښ لاندې راغلي چې 80% عموما ښځې دي.
لطیفه جانې، مننه. تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د پروژو څخه تر ډیره ګټه اخیستونکي ښځې دي، چې ستاسو په خبر 80% دي. ستاسو په فکر کومه برخه د یادولو وړ ده چې ښځې ورڅخه ډیره ګټه پورته کوي؟
اصلا دا برنامه داسې پروژې نه لري چې خلکو ته ورکړي. د برنامه اصلي موخه موبلایزیشن ده، یعنی کلي باندو ته زمونږ همکاران دي، مونږ قریاجاتو خاطر کچې لاندې خپل همکاران لرو، خپل وسالۍ کې لرو، خپل ولایت کې لرو او په زمونه کې لرو. په اوس زمونه کې مونږ خپل ریجنل منیجران لرو یا کارمندان مدیران د هغه حضور لرو. بیا تر هغه پوښښ لاندې تر یو ولسوالۍ کې مونږ تر 15 کسان زمونږ د برنامې کار کوي، چې یعنی دا ملي برنامه ده او په ملي توګه په خپل کور کلي کې تطبیق کیږي. په دغه برنامه کې ښځې چې راځي د دولتي د سی بي سي ګان چې دي د وزارت انکشاف دیهات هغه وخت چې موږ سروې کوله، نو دوی موږ سره ډېر همکارانو. مونږ هاوس هولډ سروې هغلته تطبیق کوو او تر هغه دغه برنامې چې دا فورموله چې خپنه پرې کیږي د هغه پر اساس مونږ 80% تر 80% د یو سی بي سي د ټول کورنۍ زمونږ د برنامې تر پوښښ لاندې راځي. یعنی کله چې زمونږ برنامې په دغه ولسوالۍ کې تطبیق کیږي، نو برنامې به خلکو ته تطبیق کیږي، نه ځکه دا برنامه خلکو ته صندوقونه جوړوي چې دا د سپما ګروپونه مونږ جوړوو او د سپما ګروپونو په ترڅ کې دوی هفته کې یو ځل ویني میټینګونه نیسي، دا ګروپونه مونږ جوړوو چې په میاشت کې څلور ځله کېږي. بیا دا څلور ځله چې تکمیل شي، یعنی شپږ میاشتې کې چې دا هر میاشت کې څلور ځله دوی خپل ځان سره میټینګونه نیسي، په هر ځله کې دوی پسنداز کوي خپل صندوق پسنداز باندې. چې دا شپږ میاشتې ورته تېر شو او بیا مونږ نور هم کرایټیریا لرو چې هغه باندې اپلای شو او ځینې کپاسټي بلډنګ پروګرامونه دي چې مونږ هغه باندې تطبیق کوو. کله چې دا ټول تکمیل شو، زموږ سیستم ایم آی ایس چې دا ټول ریکارډ کوي، بیا مونږ ته ښایي چې دغه ګروپونه اوس الیجیبل دي یا مستحق دي چې باید بل سټرکچر ته لاړ شي. بیا مونږ دا ګروپونه په هغه باندې واړوو، زموږ همکاران دي او نور فریمونه د دغه یو وایټ ګروپ چې د 80% دی، دغه نه د هر ګروپ نه چې لس تر 15 کسان ورباندې شته، بیا مونږ درې درې کسان سلیکټ کوو او دا راوړو په یو بل سټرکچر باندې چې نیکست یعنی په هغه کې بیا نفوس ډېر نه ډېربار نه دی او دا کسان سلیکټ کړي هلته راځي. دا هم په دغه ځینې کریټیزه باندې دوی اپلای کوي چې ویسلی ګروپونه ترینې جوړېږي. ویسلی ویلیج لون اسوسیشن دی چې په دغه باندې د هر ګروپ نه درې کسان چې دا ټول خېز دي راځم کېږي او بیا موږ ورسره کپاسټي بلډینګ په بزنس سټراکچر او په د تولیداتو چې دی کې په غو باندې تفکیل ټریننګونه باندې کار کوو او دوی ته د برنامې هغه کانسپټ چې دی ورته ترانسفر کوو. کله چې دوی بیا شپږ میاشتې ور باندې تېر شو خپل دوی هم خپل صندوق ته پیسې راجمع کوي او بیا دوی موږ ته وایي چې دوی د کوم بزنس وړتیا او پیاوړتیا لري، یعنی کوم سکل په هغه کلي قصبه باندې موجوده ده چې موږ هغه باندې کار وکړو او هغه پروموټ کړو. موږ دوی سره کار کوو د هغوی په پکیجنګ، په د کوالټي په پروډکټ او هغه شیان چې دوی ورته وړتیا لري او انټرست لري او مارکیټ ورته پیدا کیږي په هغه شاوخوا کې، یعنی را مټریال د هغه بزنس هلته موجود دي او موږ ښه مارکیټ ورته پیدا کولی شو. بیا همکاران زموږ دي، دوی سره کار کوي او په دغو ګروپونو باندې موږ بیا پیسې هم د برنامې لخوا ورته ترانسفر کیږي. یعنی زموږ پروژې نشته خو موږ دغه اسوسیشنونو او انجمنونو ته د دوی په اکاونټ باندې چې د برنامې په همکاري جوړیږي دوی ته پیسې ورکوو چې په یو شخص باندې پر هیټ باندې تقریبا $80 په درې ترانچ کې ورته استول کیږي. نو د ګروپ پیسې کله چې یو تقریبا سایګنیفیکانت اماونت ته ورسیږي، یعنی یو مبلغ قابل ملاحظه ته ورسیږي، نو د ګروپون ممبر چې دی دغه نه قرضه اخلي او بیا د قرضې دوی په یو بزنس باندې د پیسې مصرفوي او دغه بزنس پچیږي او بیا موږ ورسره کارونه کوو چې د دې تولیداتو کوالټي او انکم تقریبا د هغه مصرف کوي پرامټریال او د ټول سټرکچر موږ دوی باندې پوهاوو، یعنی دوی ته یو تجارت خیو. کله چې دا تجارت خو نو خو د شبې ته بیا زموږ بل کمپوننت دی چې دا مارکیټینګ دی. مارکیټینګ سیکشن بیا دوی سره کار کوي چې د ټول مارکیټ منکیج او د پروډکټ پلورنه څنګه بنفیټ ورته اپلای کی او څنګه تولیدات کوالټی پورته ویسي دا ټول ورسره کار کوي او دوی اکسیبیشنونه ته وړي. نمایشګاو ته نمایشګا موږ د ولایت په سطحه، د زون په سطحه، مرکزي په سطحه او ځینې وخت بیا انټرنیشنل په سطحه. کله چې دوی دا ریکوایرمنټ د انټرنیشنل مارکیټ پوره کړي بیا موږ عام د دغه تولیدات انټرنیشنل مارکیټ ته لینکیج کوو. یعنی دا کارونه ټول
مننه لطیفه جانې چې تاسو د خپل کار په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوئ. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذې اوریز موږ میلمانه لطیفه مجیدی ده. دا د کلیو د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام اجرایوي رئیسه ده. تاسو موږ ته زنګ وهلای سئ او زموږ له میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کولای سئ. که غواړئ زموږ له میلمنې څخه پوښتنې وکړئ او یا هم زموږ سره خپل تبصره شریکه کړئ، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له شدینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې راڅخه وکړئ. اوریدونکو د تلیفون شمیرې دا دی 0500022555 او 0999203540. زموږ میلمانه لطیفه مجیدی اوس زموږ سره ده په مخکښ شدي پروګرام کې. مجیدی صاحب، زه به ورسم یو اوریدونکو ته چې دوی له موږ سره خپل نظر شریک کړي یا پوښتنه ولري. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
اغلی ملالی بشیر، سلامونه خوري کې تاسو وړاندې کوم تاسو راځو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درنې میلمانه ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، تاسو مهرباني وکړئ زموږ و میلمانه ته خپل نمور یاد کړئ او کومه پوښتنه لري.
خوري زه تاریخ صاحب پښتون یم، د جلوجان څخه تاسو ته میلمانه. اول خو وکم ارسل د ارخور ارمور و مبارزه ترکان لري تر څو چې مبارزه ونه کړي او خپل ځغ پورته نه کړي تر مقصد نه رسیدي. با وجود دې چې د سوزو ځغ خاموش دی اوس هم، ولیکن بیا هم یو با عظمت مبارزه او کامیاب مبارزه کولای شي چې یو ښځه، یو خور، یو مور، یو میرمن خپل تر مقصد ورسي. شاسو مېرمنی سي مې دوی پښتنې دي. اوله پښتنه خو مې دا ده چې تاسو تر اوسه پورې په دغه عرصه کې چې تاسو په دې شپږ ولسوالیو کې کار کوئ، تاسو په دغه عرصه کې څومره سست کار پیدا کړی دی؟ او بل دا ده چې دغه ښځې چې تاسو سروې کوئ، تاسو څنګه سروې کوئ، څنګه یې پېژنئ چې دا ښځه د کار وړ ده، دا مسکینه ده، دا غریبه ده، د دې سره باید کومک وکول شي؟ او چې کومک ورسره کوئ، بیا په کوم عرصو کې کومک ورسره کوئ؟
ډېره مننه قاري صاحب پښتون، ستاسو د پوښتنې څخه لطیفه مجیدي به ستاسو پوښتنو ته ځواب ورکړي، خو تر هغه مخکې زه ورځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلې، سلام علیکم. نړۍ بشیر صاحب، سلام. او مېرمنې خور، سلام. محمد قاسم زار د لمن راسته فړیکان.
وعلیکم السلام ځواک صاحب، ډېره مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. زموږ مېلمنه لطیفه مجیدي ده، د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام اجرایوي رئیسه. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ. ډېره زیاته مننه
کوم. وکیان خورجانه په ډېره ښه برخه کار کوي، ځکه په پاکستان کې ډېرې کوندې څه چې د ماشان د ډوډۍ د ګراکول نو وخت نه لري، په داسې کار کوي چې دوی مرسته ورسره کوي او کارو پیدا کوي. ډېر زه خوښ یم. په هلمند کښې مې تورې مخکې یو دلته یو فابریکه ده، یو الکوزي فورد د خوا خلاص شو چې 300 ښځو ته کار زمینه پیدا کړې په هلمند کښې، چې هغه د کارلو او نور بخشو کار کوي. په داسې پروګرامونه برابر چې ډېر به ښه وي. او د خوږیان څخه مې دا هیله ده چې په هلمند کښې په کوم ولسوالیو کښې مو تر اوسه په دغه مخکې ښځو ته کار پیدا کړی دی، په شیرا ښار کښې پیدا کړی، هلته په ولسوالۍ کښې هم تر اوسه دا پروګرام پیل شوی دی.
ډېره مننه ځواک صاحب چې تاسو خپلې پوښتنې وکړې. لطیفه جانې، تاسو زموږ د دواړو اورېدونکو پوښتنې واخیستې. مهرباني وکړئ که تاسو لومړی د قاري صاحب پښتون پوښتنو ته او وروسته بیا د ځواک صاحب پوښتنې ته ځواب ووایاست. مهرباني وکړئ.
مننه ملالۍ جانې. ما د اول خو سلامونه ورسېږي قاري صاحب پښتون د جوزجان ته. زموږ ورور پوښتنه وکړله چې څومره شوي که تاسو کار پیدا کړی. ورور جانه، دا پروګرام د افغانستان د دولت کمیټمنت یا تعهد دی د انکشاف اقتصاد روسیې او د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا په اړه، چې دا تعهد به انشاءالله ترسره کېږي. او دا د بانک جهاني پروژه ده، او په هغه کانسپټ باندې کار کوي چې هغه کانسپټ ډېر پیاوړی او کامیابه کانسپټ و په ایشین ریجن کې. یعنی دا د آسیایي مملکتونو خصوصا د انډیا د هغه نه انکشاف کلیوالي نه اخیستل شوی او بیا د افغانستان کانټکسټ باندې تبدیل شوی او دلته راوستل شوی. دا برنامه ډېر کامیابه برنامه وه په هغه هېوادونو لکه نیپال، هندوستان، پاکستان او په ساوت د بنګلادیش، په دغه ساوت ایشیا تقریبا زمونږ فرهنګي او کلتوري نیچر تقریبا یو شان دی. او دا برنامه هلته ډېر ښه تطبیق شوی. نو دغه کانسپټ د هغه ځای نه راوستل شوی په افغانستان کې. او کله چې مونږ کلي ته ځو، په هغه کلي کښې د ښځې خو په کور کښې ناستې، سواد هم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري. دا برنامه د صفر نه دوی ته بزنس ورښیي، هغه سکل چې دوی ورته زده دي د مور نه، د فامیلۍ نه، دا بزنس نه، دا سکل ورته شته. دا توانایي دوی لري چې څه چې وګنډي، څه چې جوړ کړي. ځینې صنایع دستي کارونه دي، او ځینې مثلا هغلته په کلي کور کښې دا تولیدات چې دي، د زراعتي تولیدات، د هغه نه شیان جوړوي. نو دا برنامه دوی سره کار کوي چې دا خپله د سکیل انټرست او څه چې دوی ورباندې علاقه لري هغه تشویق کړي، او دا سکیل ورته د یو بزنس په شکل واړوي چې دوی د هغه نه بیا عایدات ترلاسه کړي. نو په دغه هفته کښې مونږ ډېر موافق یو، الحمدلله. دا برنامه ښه تجربه شوې برنامه وه، او دلته هم ډېر ښه نتیجه ورکړې. او په دغه ترس کښې دا 1500 ښځې چې زمونږ تر پوښښ لاندې راغلي، دوی ټول اوس عایدات لري. یعنې په هر کور کښې چې دا برنامه تللی، اوس د هغه کور 3, 4, 5، حتی د هغوی ګاونډیان دوی په دغه بزنس او په دغه سکیل باندې، په دغه عایداتي کار باندې اخته شوی، یعنی دوی تا خپل ایداتی لارا اوس پیدا شه، یعنی خپل دوی اوس ایدات لري او ورتکار پیدا شوی. او دا چې مونږ څنګه د کورنۍ پیدا کوو، ما تاسو ته تفصیل سره مخکې وویل چې مونږ د سی بی سي د کمیونټي ډیولپمنټ کونسل چې د وزارت انکشاف دیهات یو منډیټ دی، د هغوی د لارې کلي ته ځو او هغه په طرف کې مونږ خپله سروې ابتدایي سروې چې دی هغه تطبیق کوو. بیا مونږ کورنۍ په څلورو کټګوریو باندې تقسیمات کوو چې دا پور دی، اولترا پور دی، ریچ دی او میډیم دی. او مونږ د ریچ او میډیم سره کار نه لرو، مونږ د هغه ټاپ ډاون یعنی دا کټنۍ ګروپونو چې پور او اولترا پور دی، یعنی غریب او غریب ترین، دغه دوه کټګوري سره کار کوو چې د هغوی عاید بیا د جی ډی پی دا کریټ انټرنیشنل ریچ دی، دا غوونه دی ښکته دا خځه هیڅ حیثیت نه لري په ځین موارد کې، او دا مثلا کورنۍ هیڅ حیثیت نه لري خپل خواخذ چې به موږ په افغانستان کې اصولا او معمولا خپل عیدات نه لري، خصوصا په کلي کې په کورنۍ هم په دغه کټګوري باندې راځي چې دوی په پور او الټرا پور سکشن باندې راځي، او دغه دوه کټګوري زموږ د برنامې ته پوښښ لاندې راځي. او د زواج سیټ زواج کې باید وایم چې اول خو زواج سیټ ته سلامونه او نیکی هیلې او تشکر د هغوی د علاقه مندۍ نه. مونږ بل ورور ته مې وویل چې دا برنامه چې هر کورنۍ ته ورسیږي، نو هغوی ته دا ټول د کورنۍ غړي چې مونږ ښځې ټارګټ کوو، خو زموږ هدف اصلي ته نه ښځې نه دي، دا ټول کورنۍ ده. د ټول کورنۍ په عیادتي عیادتي فعالیت باندې بوخت کیږي، او دا دوی ته په خپل کلي کور کې د کار زمینه پیدا کول دي. او بیا چې کله دا تولیدات بازار ته ځي او ریجن ته ځي او ولایت ته ځي او بیا مرکز ته ځي، نو په دغه باندې د هغوی سړیا، د هغوی هلکان او مور د کورنۍ غړي هم ورسره اخته وي، او دوی هم دا کارونه خپل سره یو ځای وخت وي. او مونږ په هلمند ولایت کې شته یو، کومه د هلمند په مرکز کې شته یو، او دې کولای شي چې دغه برنامه نور معلومات د انکشاف جهات لسکارګر د ریاست نه واخلي، او کېدای شي چې که دوی علاقه ولري او که نور انټرس ولري نور ډیټیل به د هغه ځای، ځکه زموږ کارمندان خلک کې شته.
لطیفه جان، ډیره مننه چې تاسو لمر ستر په دې خبرونه کې ګډون کوئ، او زموږ اوریدونکو ته د دوی د پښتون ځوابونه وایست. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شیدي او زموږ ملمنه لطیفه مجیدی ده، او دوی تاسو ته د خپل کار په اړه معلومات درکوي چې د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام اجرایوي رئیس ده، او د کلیوالو شوز لپاره په کور دننه او بهر د عایداتو موندلو لپاره وړې پروژې عملی کوي، او دغه د دوی کوم برخه چې ده د شوز چار وزارت په چوکاټ کې کار کوي. تاسو موږ ته زنګ وهلای سي او زموږ له میلمنو څخه پښتنې کولای سي. زموږ د ټلیفون شمیرې 0500822055 او 0999203500. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو مخکښ شیدي پروگرام کې د لطیفه مجیدی صاحب خبري واوریدې. لطیفه جانې، تاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې لمر سرون په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او د خپل کار په اړه موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. تاسو د وخت او معلوماتو څخه ډیره مننه. تاسو ته شو ورځ واړو، او اوریدونکو اوس زور زم د خپل دوهمې ملمنې پر لور باندې چې هغوی هم د شوزو په حقیقت کار کوي. نیلوفر عزیز هوتک زموږ د دوهمې میلمنې نوم دی، او هوتک سره په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري. دا د ولسی جرګې په دوو دورو کې د ننګرهار د خلکو استازي پاتې سوی دی. هغه له هوتک همدارس د عالی لیسو ښوونکی او خبري ویاند هم پاتې سوی دی. نیلوفر عزیز هوتک همدا اوس لمر سره په مخکښ شدي پروګرام کې پر لیکه ده. نیلوفر جانې، خبرونه ته شراغلاست.
سلام او درنښت آغلی بشیر، خوشاله اوسې او ښه ژوند ولرئ.
ډیر زیات مننه چې تاسو وخت و استی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. هو تک صاحب، کتاسي لمړی د خپل زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته ځین معلومات ورکړي چې تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې ماستری کړی ده، دغه برخه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده تاسو په نظر؟
مننه د تاسو نه چې وخت مې راکړ تر څو چې یو څو شېبې تاسو سره د زړه خواله وکړم. راځم د تاسو د خبرې په ځواب. البته ما څرنګه چې تاسو خپله ویلي، ما سري مې کړې ده پښتو ادبیاتو کې او د ننګرهار ولایت په علي پوهنتون کې. واقعا چې ښځه یو محکومه ده په افغاني ټولنه کې. موږ ډېری شاعران لرو، ډېری ادبي څېرې لرو، د ښځې په هغه کې مګر محدودیتونه هغو ته وضع شوي دي. یوه ښځه که چیرې شاعري کوي، که چیرې څه ادبي لیکنه کوي، نو په افغاني ټولنه کې په ښه نظر ورته کتل کېږي نه. ګرچې نن سبا ډېر اړین ده چې باید د موږ پښتنې ښځې په افغاني ټولنه کې لیک لوست وکړي، هغه که هر برخه کې وي او هره برخه کې چې د ده یعنی د ده شوق علاقه وي باید وکړي. خو نن سبا د دې ادبیاتو کې خصوصا پښتو ادبیاتو کې ډېر اړین ده چې موږ ښځینه ولرو، ښځینه ماستري ولرو، لیسانسي ولرو، حتی تر دکترا کچې پورې باید موږ ښځینه ولرو.
مننه نیلوفر جانی، ستاسو د معلوماتو څخه تاسو د ولسی جرګې په دوو دورو کې د ننګرهار د خلکو استازولي کړی ده. په دې برخه کې چې تاسو هغه مهال د خلکو استازي واست، د شوتو لپاره کومې ستونزې تاسو مخ ته راغلي او په کومه برخه کې تاسو ډیر فعالیت کړی دی؟
بله، البته په بخښنې سره کې زه دوه دورې په ولایتي شورا کې د خلکو د ولسونو استازي وم او همدارنګه یو دوره مې په ولسي جرګه کې ځان کاندید کړی ده چې کابل دوه درې دورې کېږي. دما همدارنګه کله چې زه په ولایتي شورا کې د ولسونو د استازي په توګه پاتې شوی یم، هغه ستونزې، هغه مشکلات، هغه ګواښونه چې د ښځو په وړاندې وو، لکه مثلا په کل کې خو نامي طبعا د افغانستان ټول وګړي ورسره مخامخ دي، هغه به ورنه وباسو. نمونه مثلا هغه دودونه، دستورونه، ناوړه رسم و رواجونه، هغه کلتور دي موږ چې داسې واقعا دي موږ هغه اسلام مقدس دین سره هم ډېر په ټکر کې ده. د ښځو مثلا تاوتریخوالی زغ زیات و په شکل د اشکالو، خو بیا زیاتره زه خو مسؤلیت د ښځو کمیټې د ما سره و، د ښځو چارو کمیټې او د بشر د حقونو د کمیټې مسؤلیت ما سره و چې څه ناڅه هفتې یو ځل به یوه ښځه، دوه ښځې، درې ښځې د موږ خویندې به راتللې، هغو به خپلې ستونزې، مشکلات ما سره مطرح کول چې واقعا زه به ډېره زخته زیاته خفه شوم. هغه به مثلا دوی به تاوتریخوالي سره مخامخ شوي وو، د خاوند د کور د کورنۍ د خوانه، یا خپله د خاوند د خوانه، یا به د خواښي د خسر، یا به د لیوره د خوانه به تاوتریخوالی وو. بله مهمه موضوع چې وه چې په جبر ودونه وو، ډېرې وړې ماشومانې به یې بچې په جبر کې ورکولې، مثلا پلار یا ورور یا تره به کوم قتل به وکړو، یا جنګ جګړه به پېښه شوه، خو به دوکې به یوه وړه ماشومه ورکول کېده او پس د څلورو پنځو کالو نه به تاوتریخوالی ډېر اوج ته ورسېده. را بغلل ولایتي شورا ته چې په هغه کې ما هلې ځلې شوې دي، د دوی ترمنځ مې مثلا هغه مشکلات چې وو هغه څه ناڅه هوار شوي دي. بله دا خبره ده چې د موږ پښتنو سیمو کې یو دودو د سورو په یوې سیمه کې چې ښځې به خرڅېدې، نو په هغه خوا کې موږ ډېر هغه کړی ده، مبارزه مو کړې ده او ډېرې هلې ځلې مو کړې دي، خلک مو په دې پوه کړي دي، ولس مو په دې پوه کړی ده، د هغې سیمې مثلا مشران مو په دې پوه کړي دي چې باید دا کار ونه شي. اسلام سره کتر ده یوه ښځه چې کله واده کوي یو اولاد راولي، بیا د خاوند د کور نه بېرته هغه وړل کېږي، خرڅول کېږي، په یو بل چا باندې
دغه سوندې یو مشکلات او بل مهمه سوندې دا و چې بیکاری خو طبعا که کور کې خاوند بیکاره وي، که زوی بیکاره وي، که ورور بیکاره وي، که پلار بیکاره وي، ټول هغه سوندې او مشکلات یوې ښځې ته راجع کېږي، یوې ښځې ته مخامخ کېږي. دغه مسایل و چې په دې دا دوه دوره کې ما کافي کار کړی ده او زه ورسره مخامخ شوی یم. او بل مهمه خبره دا چې کله به چې یوه جلۍ مثلا تر شپږم صنفا پورې به ورسېده، خصوصا د لرو پرتو سیمو کې ولسوالیو کې، پس د هغه نه به مور و پلار یا په دې معنا نه پرېښوده چې په هغه ښوونځي کې نارینه درس ورکوي، یا په دې معنا نه پرېښوده چې یا ښوونځی د مونږ د کلي نه لرې ده، یا په دې معنا نه پرېښوده چې مثلا د ما هغه اقتصاد دا تقاضا نه کوي چې زه هغو ته قلم کتابچه یا د ښوونځي توکي برابر کړمه. دلته ما اوچت ګامونه یخي دي، کتلی یمه کورنۍ ته، کورنۍ سره ناسته یمه، هغو ته مې زمینه مسایده کړې ده چې الحمدلله نن سبا دا ما مهره شاګردانې پوهنتونونو نه فارغ شوي دي، حتی دوه درې استادانې شوي دي په خپله پوهنتون کې دوباره لوړې زده کړې کړي دي. نو دا د ما لاسته راوړنې یو افتخارات دي.
ډیره مننه نیلوفر جانی. اوریدونکو تاسې د مخکښ شې پروګرام اوریز موږ میلمانه نیلوفر عزیز هوتک ته چې په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري، دا د ولایتي شورا په دوو دورو کې د ننګرهار د خلکو استادې پاتې سوی ده. غلی هوتک همداراز د عالی لیسو ښوونکی او خبري ویاند هم پاتې سوی ده. غلی هوتک د خپل لاسته راوړنو او کار په اړه او فعالیت په اړه تاسو ته ځینې معلومات درکړل. تاسې ولا سي مشت زنګ ووهي او لدوی څخه کومه پښتنه یا تفسیر لري لمر سره شریک ولا سي د سکایپ ادرس دی radio.azadi او د ټلیفون شمیرې دی 0500822515 او 0999203500. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو ټلیفون په واخلم، مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم بشیر خور، تا ته څنګه زه غواړم د ازادي په ټکو ټول لارو بار پښتنو ته زه ټلیفوني تیز سره غلی عبدالمنان عاجل له هلمند ولایت نه د خورکی نه یو پښتنه دا ده لمړنۍ پښتنه چې راته ترې خوایو ته مې شه راوړی اساس څنګه عام کورنۍ په کولای شي چې دا له تاریخوالي څخه ځان خلاص کړي، یعنی په کورنۍ کې دا یو غټ ستونزه ده چې تاریخوالي شي چې په شي
ډیره مننه عبدالمنان عاجل صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته او زموږ میلمانه به ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام خوریان تا ته عبدالخوریان ته بسم الله خپلواکي وکړه ولنج.
ډیره زیاته مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
پښتنو خمه دا د ملمنیو څاغره خور کې خوبلارم مال دغه چې دی دا پولیسي جوړ کړی پولیسوالي کې مثلا دا دیتو کې خو موږ نه یعنی دیتو هم پلان لري چې راشي مثلا دا شوه سره کومه چې مثلا یو همکاري وکړي کیا.
ډیره مننه خپلواک صاحب تاسو پښتنه مو واخیسته. نیلوفر جانې تاسو د عبدالمنان عاجل صاحب او خپلواک صاحب پښتني واخیسته، مهرباني وکړئ که تاسو دوی ته ځینې معلومات ورکړئ.
ډیره مننه روحي ته سلامونه او پاتې سلام څخه باید ویم چې د ما د ورو پښتنه و چې مثلا څنګه کولای شو چې دا غدي تاسو خالي کچ راکې تکو. البته دا که تاسو خالي د مونږ په ملک د مونږ په اتحاد کې یو فرهنګ ګرځېدلې ده، څنګه کولای شو چې دا فرهنګ کچ راکې تکو ګراتي راکې تکو او بل اخر ورو ورو یې لمنځه یوسو. دلته باید دغه ظرفیتونه اوچت شي، یعنی ظرفیتونه اوچت شي او پرېږدو چې د مونږ خور لور مکتب ووایي، لور تحصیلات وکړي، وایم دا چې متقابل احترام ولرو یو بل ته، زغم او حوصله ولرو، کوشش وکړو چې یو بل حقوقو نه ځان دا خبره کړو. اړین ده چې ښځه خپل ځان د خپل د نارینه یا د خپل د خاوند د حقوقو نه باخبره کی، او اړین ده او ډیر اړین ده چې یو نارینه یا میړه د خپل د ښځې د حق او حقوق څخه ځان باخبره کی. ولی یو مور او پلار چې خپل د زړه ټوټه د خپل د زړه ځګر چې تاسو درکوي او تاسو یې در وعده کوي، نو لازم نه ده چې تاسو سره تاسو خواله کوي. هغه ته به دومره تنازوي لکه مور او پلار چې خپل اولاد نازولی. دا کله چې تاسو یې هغه احترام وکړه، متقابل احترام دی به یې ته وګوري. او کله چې دغه تاسو خواله چې مثلا زیاتره په دوو ښځو کې زیاتره په یو کورنۍ کې رامنځته کېږي، لکه د خواښې او انګور، دا علت یې څه ده؟ علت یې دا ده چې مونږ هغه علمي سطحې ډېرې راټیټې دي، مونږ علمي ظرفیت نه لرو، مونږ حتی د خپل د حقوقو څخه باخبره نه یو. که چېرې ما سره خواښې خسر تاوتریخوالی کوي، که چېرې ما سره ما خاوند تاوتریخوالی کوي، زه به دا وایم چې ولا دا اسلام کې همدا راغلی دي چې ښځه دې همدومره محکومه او مظلومه واوسي. که چېرې زه الهي ارشاداتو نه الهي احکامو نه باخبره اوسم، خپل حقوقو نه زه باخبره اوسم چې د ما حق او حقوق په اسلام کې څومره ده او په کومه درجه ماته اسلام حق او حقوق راکړی ده، نو زه به وکولی شم چې د خپل د حقوقو نه دفاع وکولی شم. نو دا د چا وظیفه ده؟ د چا دنده ده؟ د ما د پلار دنده ده، د پلارونو دنده ده چې پرېږدي چې لورګانې درس ووایي، پرېږدي چې لورګانې مکتب ووایي، پرېږدي چې لورګانې په زیر سن کې واده نه شي، خپل هغه حقیقي سن ته لاړ شي، قانوني سن ته لاړ شي. چې کله قانوني سن ته لاړ او واده شو، باور وکړي چې تاوتریخوالی به مني او دا د تاوتریخوالي کچه به بالکل راټیټه شي. هڅه وکړئ، کوشش وکړئ چې مینه خپره کړئ، مینه وپاشئ، مینه ورکئ خپلو ښځو ته، خپلو لورګانو ته، خپلو خویندو ته، تر څو چې دغه د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. بله مسله چې مثلا یو ورور به په بازار کې په ښار کې دیاري کوي، بیا هغه په هغه ورځ روز مزدوري به نه کېږي، راځي به خپل د زړه هغه براز به په خپلې ښځې باندې، په خپلې لور باندې، په خپلې خور باندې به وباسي چې څنګه غلط کرد. یو د مونږ مامور به یا استاد به بیا هغه د مدیر د خوانه چې تاوتریخوالی به ورباندې شوي وي، هغه به راځي په کورنۍ کې یا به خپلې ښځې سره، یا به خپلې لور سره، یا به خپلې خور سره تاوتریخوالی کوي، یا خپل د زړه براس وباسي. تاسو پرېږدئ هغه څه چې په بهر کې تاسو ورسره مخامخ کېږي، بهر یې پرېږدئ. د بهر جنجال، د بهر تاوتریخوالی هېڅ کله کور ته مه راوړئ. چې کله کور ته راداخلی شوئ، په خوشحالۍ ژوند وکړئ. که تاسو تندی ورین بیرونو، باور وکړئ چې د تاسو د مېرمنو او د تاسو د ښځینه چې په کور کې موسیږي، د هغو ټول به تندی ورین وي او هغوی به خوشحاله وي، د خوشحالۍ احساس به کوي. بالاخره دغه تاوتریخوالی به بالکل نه وي په کور کې. ماشومانو سره کوشش وکړئ چې په ډېرې خوږې لهجې سره خبرې وکړئ. کله چې تاسو خپل ماشوم په آرامه فضا کې لوی کړئ، نو انشاءالله لس کاله پس، به شل کاله پس به په افغانستان کې بالکل تاوتریخوالی نه دی. همدارنګه راځم د خپل بل ورور کې د پوښتنې په ځواب کې چې تاسو څه کولی شئ، یعنې مرسته او کومک هغو خویندو سره چې اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات لري، تاسو څه ورسره کولی شئ؟ ورور کوي تاسو په ډېر درنښت او احترام سره چې واقعا کله چې وکیل وي، وکیل خو طبعا یو ارتباطي پل ده د ولس او د دولت تر منځ، د تاسو لودي سپیکر ده، هغه د تاسو خبره به، د تاسو ستونزې، مشکلات دا ټول به اوري او تر یو حده پورې، تر هغه ځای پورې چې د تاسو ستونزې حل کېږي. یو وکیل مثلا دا نشي کولی چې مستقیم مرسته او کومک وکړي، په سر سترګو هر هغه ځای کې چې مشکل وي، د ما د خویندو هغه ځای ته به زه ځم، د هغو ستونزې، مشکلات به راټولوم او مرجع ته به یورمه او تاسو سره به انشاءالله ګام په ګام د ستاسو او د خپلو خویندو د ستونزو د حل په مخه به اوچت ګامونه ږدم. دا به د ما خلل څنګه چې واده وه، پس د دې نه تر څو چې د ما اخري سلګي هم وي، زه به دا واده تاسو سره کوم انشاءالله.
ډیره مننه نیلوفر جانې چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ او زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوئ د خپل کار او فعالیت په اړه، او د دوی پوښتنو ته مهم ځوابونه ویل. تاسو د ښوونکي په توګه وظیفه کړې او خبرینه طاقه هم پاتې سوي یاست، ستاسو په نظر کومه دنده درته د خوښۍ وړ وه؟
اغلی بشید زتاس دخ یو ویمه چی دیمونگ هدف دی خدمت کول دی اما لاری یو طریقی دیل دی ما کلا چیز پو ننگرهار میدی رادیو تلویزیون که دمرانی خبری سرویس دمرانی خزینه نطاق قومه چه اصلا ما خبلا دادیمی زفتتا هم ما خبلا کریده دا یو بیل خوندی را تراکه ولی چه مولسون سرزمه خامخ با ما او دا هم یو خدمت و او کلا چیز استاد و ما او دی توری داری خواکی بزر داری دا ما خون از لکون کتا چی اقا گلالی پیغلی بی درس بامی ورکولو و حقوط بامی روحیا ورکولا پا اسلامی روحیا و وطن پرسی ساز باندی می دوی روزلی و دوی تنزجی را گرانا و ما دا یو بل خواندو خصوصا ما تا حق وقت دیر خواند را کبی چی کلا چی بخنی جورنالستان داخلی و یوی لیسی تا او دیما هستا کون کنه پختن او برا چی تاسی تغواری چی راتون که که باید تاسی منگو چو کنسی مو دیما دا غزده کون کن چی تقریبا سلوسین دشپک سن که دا دیچی گزن کنه و دولتن سن که زده کون که وی توی مستقیم دیما نومی ور تاخید کنه چی مثلا مونگا غارو چی دیمونگا الگو دا میلوفر دیز اوتر کنسی او زل اتوالی و ما کنسی که چی دا چوک دا دا کم اوستاده دا او بالاخره زی پیدا کردم او من دیدم دسی تشکری وکړه هغه ورځ ما هیڅ کله نه یادېږي دی یاد نه وزي او بخي او هغه ورځ مې هم دی یاد نه وزي چې د مال د قانون په به حتی د ما دی کله به چې ما د دړې کو سر لیکنه کوله د ما لیکنه دوی تقلید ولا هغه هغه مې هیڅ کله دی یاد نه وزي او راغلو دې ته چې راغلم بالاخره ولایتي شورا ته او ولایتي شورا کې د ولسونو په حمایت او د ولسونو په ملاتړ او سپورټ کله چې سبایي زه د کوره ووتم او داسې ورځې به شوې چې زه به ستړې ستومانه د غرمې ډوډۍ به مې ماما خام خوړله هغه بیا بده خوشحالي به ما ته ولی چې که استاد وي یعنی خون کوي صنف کې ودرېږي هغه خون کوي خون کوي نه ده چې بې خولو دې صنف یا ټولګي نه راووځي خولي په دې معنی چې ځان ستړی کړي تر څو خپل شاګرد ورسوي خپل شاګرد ته یو څه انتقال کړي او شاګرد د ده نه سم اخص وکولی شي او وکیل یعنی د خلکو استازی هغه استازی ده چې ځان د ولس په خدمت کې د خدمت په خولو کې جوب وګوري نو هغه وکیل وکیل ده او هغه استازی استازی ده ما ته هره دنده او هره وظیفه چون په اخلاص په صداقت سره په ایمانداري سره په ډېرې مینې سره ما ترسره کړې ده هر یو یې ځان ته یې بېل خوند راکوي او ډېرې ښې خاطرې لرم
ډیره مننه نیلوفر جان اوس هم ورځم یو اوریدونکو به واخلم مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده بله موږ تاسو ژغ اورو تاسو خپل نوم وایست او که موږ له ملمنې څخه کومه پوښتنه لرئ کولای شئ
الله خیر هم لکه راځي نه ملمنې څخه پوښتنه کوي
مننه خادم صاحب تاسو پوښتنه مو واخیسته اوس هم ارزم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام که تاسو خپل د رادیو ژغ لږ کښته کوئ چې موږ تاسو ژغ سم واورېدلی شو
خوشحاله اوسې کامیاب اوسې زه تاسو او ستاسو مېلمنې تاسو ګزار کوم زه سلامونه لږ هېرې وړاندې کوم زه له خدای کنړ را تاسو سره کنړ نه غږېږم زه د یخو نه یو پوښتنه لرم هغه پوښتنه په دې ډول ده چې دا مسلې ټولې په شعار باندې بیانېږي هر څه چې کېږي په شعار کېږي او هر څه چې تنظیم کیږي په خارونه کې تنظیم کیږي خو دا طرفونه هیڅ څه نه خبريږي د بازارو کې خصوصا ساده مثال ورکړم او ښکاره مثال ورکړم دا چې زمونږ د چمبې د اړیو ورسوالۍ کې د الله پزل دی دغه د جنو لیسانس دی په حاله ده دولسم شپه پارېږي نور کې ده زما زمغه لسه کې سازان دي خو د یوې څنګه قرض همکاري د حکومت د خوانه نه دي سرغار څه دی او نه بسنګ نه نه څه دی څه شعارونه دي په اړه مې دیګان سره وځي او ما دې پاره کړې آیا دا دی یو کس په دې چې ما چې په دې ورسوالۍ کې پرانکیز یې کلینیک سره یا زمکتر سره یا د استاد سره یا د خور یا د لور سره کومک کړی دی نو آیا دا کوم فکر او پروګرام لري که نه دغه مته خدای لري مته کوزه غرانه مته کېږي چې دغه سره کومک او یو همکاري وکړي زه چې ډېره پاسم په پاسې مته کازه دغه
ډېره مننه که تاسو خپل نوم هم راته ووایاست مهرباني کنړۍ صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسې ازادي راډیو ته زنګ ووهه ستاسې پوښتنه مې واخیستله اوس هم ورځم یوه بل اورېدونکي ته فکر کوم چې نور اورېدونکي نسته نیلوفر جانې تاسې زموږ د دواړو اورېدونکو پوښتنې واورېدې مهرباني وکړئ که تاسو دوی ته معلومات ورکول غواړئ
بله البته د ما روکی په سر کې خو دا ویلي چې مثلا د ښځو په برخه کې ما څه خدمات ترسره کړي دي ما خو مخکې ویلي چې چون ما سره د ښځو د چارو کمیټه وه او په ځوان کې د بشر د حقونو کمیټې مسؤله د دوه کمیټو مسؤله زه وم او دا چې زه خپله ښوونکې وم نو د معرف په برخه کې هم کمیټه کې مسئولیتو دیما ما په تاور دی مثال زبا دسی پلنان دول دستا خلاصه کم چه هم روکای ورباندی پوشی او هم دیتا سیاغ ورزایی نشی زه په دغه کمیتی که دی خزو دپاره په تاور دی مثال دی پانتون شفاخانی هر وان دغه سرویس چې او د ولایتي او نسایي سرویس د چکر کټونو مرستې وي مثلا د کښو توشکونو هغه اولیه مواد او د دواګانو چې اصلا ښځو ته ډېر بسې کم لاسرسی درلوده د موږ مریضانو په خپل هلو ځلو او په هغه وخت کې د موږ د ننګرهار وادي صاحب خدای دې لري ګل اغا شریفی و چې واقعا همیشه مرستی کړی دی د هغو په مرسته او د ما په هلو ځلو دا واخیستل شو مثلا مکاتبو ته د چوکیو کومک سولر د دې دپاره چې پولرو پرتو سیمو کې زموږ د اناسو طبقه لاسرسی کمپیوټرو ته نه درلود که کمپیوټر و بیا به سولر نه و د سولرو د کمپیوټرو مرسته د چوکۍ مرسته ما په څو مکاتبو کې لیسو کې البته کړي ده وړي مې دي او که څوک مدیر صاحبان یا د ما زده کوونکي د ما هغه ګوري شاید تاییدي کې تعلیم و تربیې لیسې سره د چوکیو مرسته چې دا هم د ما هلې ځلې وي او د موږ د ولایت مقام توجه وه همدارنګه د موږ هغه خویندې چې اقتصادي حالت یې ډېر زیات ضعیف و هغو ته ځینې پروژو وړل مثلا د اچارو د نورو پروژو وړل چې هغو په خپله باید خودکفا شي زنګ مالی وه زمونږ یو پروژه چې هغه هم د ښځو چارو په ریاست کې ښځینه و ته دا په ځمن کې زمونږ هغه دلالي خویندې چې د دولسم سنف نه فارغې دي هغوی لاسرسی مثلا اتلس کاله مخکې لاسرسی نه درلوده چې دوی لاړ شي خالي سیمو کې هم وي خو بیا هم مشکل و ورته هغو ته مو په مرکزي لیسو کې بیا کورسونه همدګي د کانکور کورسونه مو ورته نیولي وو چې دا د ما خپله په ابتکار او هلو ځلو او مرسته بیا دي هغه وه دبلیو پي دا پروژه مو د دبلیو پي نه اخیستې وه چې البته هلې ځلې مونږ کړي دي او بیا د پروژې پلي کېدونکي او بل چا ته مو ویل دي چې مثلا
باید استادان مونږ ونیسو او هغه جنکیانې چې د دولسم سنف فارغېږي هغو ته باید د کانکور د آمادګۍ درس ورکول شي. کورسونه دایر شوي دي. په ځمن کې یوه برنامه د ما په ابتکار جوړه شوې وه د ننګرهار په پوهنتون کې چې اکثر ولسوالۍ لکه رودات او بیسود او نور لرو پرتو سیمې کې چې هغه پلرونه یا هغه کورنۍ نه غوښتي چې لورګانې مثلا لوړې زده کړې وکړي، د دې دپاره چې هغو داسې فکر کولو چې دا د پوهنتون ماحول او چاپېریال به څه قسم وي. نو مونږ دلته به یوه برنامه ونیوله، د پلرونه مو او خپلو اولادو سره را دعوت کړل ننګرهار پوهنتون ته. هلته مو ټول ځایونه مثلا لیلیه مو ورته وښودله، بعد چې ماحول چاپېریال مو ورته وښوده چې یعنې د تاسې اولاد مسؤوله ده بالکل د هر میدانه. دا یوه برنامه مو پر مخ اچولې وه او کندو ښځو ته مثلا ماشینونه، د خیاطۍ ماشینونه مې ولیدي اکثر ولسوالیو ته، هغه کندو ښځو ته مې ورکړي دي تر څو چې هغو یو څه خیاطۍ وکړي او خود کفا شي، یوالا نسخه خپلو اولادونو ته وګټي. همدارنګه د تعلیم په برخه کې ځینې کورنۍ به ستونزې به درلودې، اقتصادي ستونزې، خپل اولاد به یې نه پرېښوده، د مکتب نه به وویسته. ما په خپل مالي مرسته او کورنۍ سره مرسته کړې ده او اولاد مې راوړی ده، هغه که الک و کجلي و. په دې برخه کې ما کوم تفکیک نه ده کړی د هلکانو او جنکیانو. هغوی مې راوستي دي، مثلا پلار به یې ویلي چې دا هلک بېمنځ دي، مکتب ته را دي شي، ما سره د ورځې مزدوري دي وکړي، هغه لس روپۍ چې یې وګټي ما ته یو څه کېږي. ما هغه د خپل امکاناتو نه ورکړي دي، هلک مې راوړی ده او درس مې ورباندې ویلی ده. همدغسې جنکیانې کور ته یې ورپسې تړي یم، مور ته یې ناست یم، نیکه ته یې ناست یم، پلار ته یې ناست یم، هغو ته مې ذهنیت ورکړی، قناعت مې ورکړی ده، هغو ته مې قلم، کتابچه، بکسه او د دې مکتب توکي مې ورته اخیستي، لباس مې ورته اخیستی ده، راوړي مې دي او مکتب کې مې شاله دي کړي دي بېرته دوباره. نو ډېرې داسې مسایل دي. او بله مهمه مسله چې زما د ورور بله پوښتنه وویلې چې دا خبرې د ځینو شعري بنه ده، واقعا زه د خپل ورور کې د کونلي صاحب دا خبره تاییدومه، واقعا چې دغه اکثره خبرې شعري دي. شواری په دې ډول مثلا یو وکیل به ځان به کاندیدوي، هغو ته به وعده ورکوي، هغه امکانات به درسره نه وي، هغه صلاحیتونه به یو وکیل سره نه وي، اما په ډېر تعصب سره د انتخاباتو یا کمپاینونو په دولت کې به وعدې ورکوي، او کله چې خلاصېږي هغه به هېڅ تش لاسته صلاحیت نشته، مسؤلیت زیاته او صلاحیت نشته. خوښیم د یو شواري بیانونه لري دي، موږ اکثره خویندې ورونه شواری خبری کوي، خو انشاءالله د ما باز خبری شواری نه وي. او په دغه سره په ډېر جرأت سره او په ایمانداري سره دا ویلی شم چې زه په دا چې د ننګرهار ولایت وکیله وم، فقط دوه ولسوالیو ته چې یو حصارک ده او بل هم خوږیانی ده، دغو دوو ته نه یم تللی، نور هر هغې ولسوالۍ ته زه تللی یم، د ولسونو سره ناسته پاسته مې کړې ده او هغو سره مې خبرې کړې دي، هغو سره مې وایي تر خپل وسه پورې یو بنده یو انسان پړ ده، تر خپل وسه او توان او څه صلاحیت چې ما درلوده تر خپل صلاحیته پورې ما د هغو ستونزو مشکلات راوړي دي، او یو ځای ته تللی یم، دروازه مې ټکولې ده، د هغو ستونزو مشکلات مې حل کړي دي.
ډېره
مننه. مسایل دي خو امکان دي ولري چې دا ما په ډېر فشارده په ډېر مختصر ډول تاسو فکر وکړئ چې یو کس چې لس کاله یولس کاله وکالت وکړي او دوه دورې د ولسونو استازي واوسي، هغه به هم لاسته راوړنې ډېرې لري او هم به فعالیتونه یې ډېر زیات کړي.
بله بله. نیلوفر عزیز هوتک صاحب، ډیره مننه ستاسو څخه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو د مخکښ شذي پروګرام واورید، د نن ورځې پروګرام تر همدې ځای دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر خدای مسپارم.
دره بخما خویو کار بکوی تا سزاگانی دره بخما.